اوردن کو د مشال دی په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي یو بجه شوي نن د ګل ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 28 منټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو پر دې به هم خبر شي چې د پټان کوټ پیخي روسي څه حال لري همدارازه د افغانستان د سولې لی شورا په اړه هم تاسو معلومات درکو په روسي نیمای کې با اونیزا پرونه د مشال مرکه هم وی خلمړې وزو نجیب امیر ته چې تاسو د ست تازه خبرونه وړاندې کی
افغان ولسمشر نن د سولې د عالی شورا نوې مشر او غړي اعلانوي د خیبر پختونخوا زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو شمیره روانه ده د شام په همس او دمشق خرنو کې 14 کې لسلو نه زیات کسان وژل شوی دي ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړی عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال لړی ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي اجرایی ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا نوې مشر وي او په مرستیالانو کې به کریم خلیلی حبیبه سرابی او حاجی دین محمد هم شامل وي د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدارز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس په توګه نومول شوی د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي د افغانستان د لوګر والی وایي د یک شنبه په ورځ پازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولي دي حلیم فدای وایي دغه مشران وسلوالو په زور له موټره خکته کړي دي د وایي د تختول شو مشرانو د خوشی کولو لپاره هسي پیل کړي دي
په ازرکی اصلا د ببرو د اکبر خیلو پنځنه پر سپینګیری قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي د قاچاقو کاروبار کوي دغه مشران هلته کینولي دي او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس سره لګیا دي سپینګیری را خلاص کړي نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال ده چې را خوشي شي
بل پلو د سیمې خلک وایي که تختول شوي مشران خوشې نه شول دوی به ولسی پاسونه کړي په خپله وسلوالو طالبانو د دغو مشرانو د تختول کېدو په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیې نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواته لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندي اعلان شوی دی په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مهمان ایجنسۍ کې نهه خاصدار سرتیري ووژل وروسته حکومت د پلټنې عملیات پیل کړل او د خالي په ورځ د دغو عملیاتو په درس کې 15 وسلوالو ووژل شول اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر مهال د غریزو سیمو ته هم نه ورځي په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوه د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوی دغه انتخابات د یک شمې په ماخام پای ته ورسیدل او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر مهال د بدامنۍ هیڅ ډول پیخه مخې ته نه ورغلې د انتخاباتو د کمیسیون د ویان د معلوماتو له مخې د 350 نه د زیاتو خالي سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 290 د رایو ورکولو مرکزونه حساس ګرځول شوي په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي یو شمیر 14 شوی چې پکې لزګونه کسان وژل شوی دي د شام د بشري حقوقو سارنځای چې په بریتانیا کې موقعیت لري د فبرورۍ په 28 خبر ورکړ چې په همس خار کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوی چې ډیری ولسی کسان دي سو ساعت وروسته هم دې ادارې خبر ورکړ چې د سر خار دمشق په جنوب کې په شیا میشت سیمه کې د ویزان مرګي او موټر بم حمله په ترڅ کې لږ تر لږه 50 نور کسان وژل شول سیده زینب د شیعه مسلمانانو لپاره مقدس زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلواله ډلې د دوړو بریدونو مسولیت قبول کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسیې سره پر یو مقدماتي تړون سلا شوي چې تر مخه به په شام کې د نښتو درولو لپاره لاره هواره شي. د عراق په فلوجه ښار کې له هغې وروسته د ځایي قبایلو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک نیولې دي. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسا سایر وایي د نیولو شوو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره له سلو زیاته ده. سایر د فبروري په 21 وویل جګړه د ځواک د ناانډولۍ او د دې ویرې له وجې ودرېدلې چې نیول شوي کسان به ووژل شي. په فلوجه کې د سنی مذهب عربي قبایل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه د فبروري په 19 نیټه پیل شوې وه. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 21 نیټه تهران ته ولاړ. سوهال ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اژان سیرنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځان سره وړي، ولکه چې روسی وزیر په سیمه کې د ثبات تر اوستلو او په شام کې د اوربند لپاره خپل عمومي نظر هم وړاندې کړ. په شام کې د تیرې 15 کلنې شخړې پر مهال ایران او روسیه د ولسمشر بشار الاسد د سرسختو ملاتړو څخه و. او د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پیښور زلمی د اسلام آباد یونایټډ په وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې ښه ځلېدلې وه له سیالۍ ووته. اوس به پایلوبه د کویټي ګلډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 23 نیټه ترسره کیږي. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابی اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او 50 پیسې او په 1.19 روپیه او 40 پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیه او په 28 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 550 پیسې او په 1 روپیه او 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اوري پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیښې مقدمه یې ګوجرانواله کې درج کړې دا او د غرنګي دی لړکې ځینې کسان هم نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په بن هسپتال کې د شمالي وزیرستان کډوال بای ماشومان او میرمنې یې په یو شمېر مرزونو وخت دي.
وړیکې مسوم د امر وړی د سره به لګېدلې ډېرې مړه غکړل په تنظیم نشته.
نو کوم موسم را بیا موږ په کومه طریقه دنیا پرځې میز په داسته شو پروتای نه پوښه کېټای نه پوښه خیماوي.
د مومند ایجنسی د پندیالې سیمې زیاتره اوسیدونکو خپل غریبې دې تاړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرې کې په خاصدار ځواک کې برتی کړي.
یا به مزدوری کوله یا بمدغه د دیګن او خاصداري زمنګ د دری ورونو غاړه او نمبر په نمبر به نمبر راتل.
د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي او عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره کړي او د نن ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاقت تابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړي.
استداری چې موږ د تیر سلويش کال راسي وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در رسول کور او وتلو.
نور هم یو شمېر پټون لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو، پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیښې مقدمه یې په ګوجرانواله کې درج کړې ده او دغه لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او دا چې ډېر زر به د پاکستان یوه ډله د یادې پیښې د پلټنو لپاره هندوستان ته ولاړه شي. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې څه موده وړاندې د هندوستان په پټانکوټ کې د دې هېواد د هوایي ځواک په یوه واډه برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده چې هند یې د چهند دغه برید تور په پاکستان لګوي. البته پاکستان بخنه غواړم هند دغه برید تور د پاکستان په جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي او پاکستان د لړکې پلټنې هم پیل کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډو د خبریال ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوئے چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او دا څه نوې کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوه او دلته نه خلک تللي وو نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروسته به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغه خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیولې شوي هم دي، خو دا ډېره حساسه معامله ده نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه واضح اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو، نو دا د ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته کړه چې دا خای پاکستان ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی، دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلواله یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به دباو زیات شي. خپل خبرو کې چودھری نثار علی خان اوې چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیګلو لړکي د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلی د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندی ښکارا کړي او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکول شي. د دې په خبره د غلړکي د نیټه ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا غوگستی ٹاگل شبی چید افغانستان ولس مشر اشرف غنی دا سولی دالی شورا رئیس و غڑی نن پی غونډه کې ماری فکری پراسی حال که چید چلو رخیز و خبرو دا همغگی دا ڈلی غونډه پا روان اونی که پا کابل که پا پام که دا افغان چارواکو پرون خبر ورکر چی پیر سید احمد گیلانی دا سولی دا علی شورا دا رئیس پا توگا غور شوی او دا حواد دا چو سیاسی شخصیت تونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
پام کې نیول شوی دی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کېږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. د هماغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کېږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي کوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدارز ازادي راډیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوي عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کړي چې په راس کې به یې جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالي شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلورمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، له یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې کېږي او حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښو کې زرګونه خلک مړه او ژوبل شوي دي، خو د هغه هیواد د سیاستوالو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف شریک دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. اوس هم چې په پاکستان کې کوم ترهګر برید وشي نو ځینې سیاستوال یې د بهرنیو کړیو کار بولي. داسې ولې دا او شنون کې په دغه اړه څه نظر لري، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صدعتي او عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیا نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشته کارپو حسن عسکري وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره، د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح مانو کې د سختدریزۍ او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوي دي، او بیا ځینې داسې ګوندونه دي چې د سختدریزۍ په فکر ولاړ دي. د دې له امله د سیاسي ګوندونو لخوا د سختدریزۍ پر ضد بیانیه رامنځته نه شوه، او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې چې کوم کردار لوبول په کار وو هغه یې ادا نه کړو. خو په دې کې تر ټولو بنیادي کردار د دغو سیاسي ګوندونو د مشرانو وو چې خپلو کارکوونکو، پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړل چې د سختدریزۍ پر ضد د ولس رائے جوړولو کې کردار ترسره کړي. چونکې د دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی، نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي، او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي د ولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سختدریزۍ ختمولو کې.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونه او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هیوادونو سازشونه وایي، او دغه جګړه خپله جګړه نه ګڼي، نو پر ضد د بیانیې رامنځته کېدو خو بیا پوښتنه یې ختمه شوه. په لاهور کې یو سیاسي څېړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغو وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسی ورکوي، همکاري ورسره کوي، او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي د هغوی مخالفت هم کوي، او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ییزه توګه او په نړیواله توګه هم روان دی. مخکې به د ښو او بدو طالبانو خبره کېده، اوس هغه هم ختمه شوه. اوس پوښتنه دا ده چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو؟ د کوم وسلوالو پر ضد د بیانې ضرورت دی. حکومت هم سرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروایی په کار ده او د چا نه. نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یو متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرر کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. بنو ته له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې زیاتره د کډوالۍ ورځې شپې تیروي وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان او میرمنې په یو شمېر ناروغیو اخته دي. د بنو سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او میرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکه مشوم د امر وړی د سره به لګیدلې ډېر یمړه غکړل ته تنظیم نشته ډېر یو تکلیف دی خل په هسپتال څون متفهمین دي
وطال ته کې پونه راغلای رنګای بیم ور شوا د مارینا کچر سی سراته وا دوايي مونم ګل صد خان د بیمور مر وړی ال مشوم د شا شیر نیولې د مزي متاثرین کرکړ مون راغلی نن بس په ما شپاله څه څه بیماری معلومه کلا په چدا سره دی دوايي ورته بدل کړل مې مته دا خو حکومت هم د ظالم
مسالادو
ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال ته وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سهولتونو د نشوالي له کابله مختلف ناروغۍ خوریږي او دوی بے سر او سمانی په حالاتو کې راوتلی.
یو خدای خپل کېرنه به زیا شوې دي بل ډېر کم سہولتې زیا شې دي استېږي لګیا دي نو ضروری کې ساده چې کوم دي شه بے کمای وي صفوی کمای وي چې زیا شې بیموري اډېرې زیوتې نو ټیخای شو سینې بیموري شله او سه تنګولې بیموري او خژې بیموري وړې وړ کې شې ډېر زیوتہ مستر راولاد او پای ډی پی شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینر دې پوتې کې یو بل تاسو سره مونږه بیموري سری بیموري دا غا مستر اډېرې زیوتې رونې دي ملیریا ډېر زیوتہ د پښه میاسې دې غده واجه او
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د مومند ایجنسی د پینډیالې سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې تاړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خصدارو کې برتی کړي او یا هم د هیواد لویو ښارونو ته یې د مزدورۍ لپاره لیږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کانی وباسی او یا هم په خوړونو کې شګې چڼوي. هم په مومندو ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خصدار اهم وژل شوي وو. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې ورو.
په پنډیالې سیمه کې د زیارت پشپا په وژل شوو خصدارو کې 215 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خصدارۍ ډیوټي کوله ځکه چې دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالۍ درې تروانم، نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم و، بلچې او ګنټي ورسره و، او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې و چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي. لدغه ځایه چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم، نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل دی 15 کال، او نوم برادالو خاصداری خو وس کوله، خو څه سبق خو به څه پورې ویل، ما خیال دی څلورمه پورې ویل، پنځمه پورې ویل به پرې شو. حکومت مونږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه کوي مونږ سوال ترې نه کوو. مونږ مړه شو او خپه شو او خراب شو، د دې دپاسه که مونږ له 5 روپۍ راکړي مونږ څه سود پرې نه کېږي، نو پیاغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو، او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د زین نوم پرهادو، 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لېږنو، لکه یا بیا مزدوري کوله او یا به همدغې د دېږه نور څه کار نو. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتلې. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې 4 میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانه یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ لېږي، یا خاصداري کوي، او یا په غرونو کې کاڼې او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
د مورنی ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې د دوی په خبره له تعلیمي نصابه د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر یوه صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو فرصتونه برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې، د کوم له کبله چې 20 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لالا وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا هغه قانونه دي چې پښتنو نه زیاته بدترینه غلامي لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمونږ قام تقریبا خپل دښمن پیژندل، خپله د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به هم شي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچ هر څوک دا مني چې قانونه که پرمختګ کوي، نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبې ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغېږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو، چې سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کړي، خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتون دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبه تسپک کتلې دي، دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان ویل چې په کراچۍ کې 15 واخله او 100,000 پورې پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې دا سیاسي او کلتوري حق ومنل شي، او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد خبر کړی شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دي، دا اوس کوم مردم شماري چې موږ وایي چې ټول پښتانه به دي خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیگو کی اس پلی او تعداد ظاہر کی لگا چار دل تک مرات کم صوبائی سیٹونا کم شیل جرازی دا پختو جب دا علاقائی سے پاگی والی تقسیم کی نو آیا پر کراچی کے دا آگے پختنوں آگے حصہ نیچتا لگا منگ وائی چمنگ زمنگ آگے علاقائی زمنگ صوبائی سیٹونا زمنگ قومی اسمبلی کم از کم دا آگے میجورٹی پر بنیاد دیرا چی لگا
دا دی احتجاجی مظاہرے وینا والو دا پاکستان دا مرکزی حکومت نے دا غختنہ ہم وکڑا چی دا پختو پر شمول ٹول مورنیو جبو تدی یو رنگ درنخت اور کڑے شی او دا غٹولی جبی دے پنی صاحب کی شامل کڑے شی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
اردن کو مشال رڈیو تا وگستے یونی مبجا کیدون کیدا او نجیب امیر ہم سٹوڈیو تراغلی نو راز چھ لاگو دا خبر لنڈی زور
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړې. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا نوې مشر وي. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یکشنبې په ورځ فازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولې دي. دی وایي د تختول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګلپورا اعلان وکړ چې د یکغون له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواته لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلوم وخته پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسا پیل شوې. د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې ترسره شوو دغو انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د شام په همسا او دمشق کې په 14 ځانمرګو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. د عراق په فلوجا ښار کې لاغي روس د قبایلو اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمن جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لزګونو ځای خلک تختولي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 20 نیټه تهران ته ولاړ. سوهال ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. او د پاکستان د سپر لیگ کرکټ لوبه په لړۍ کې پرون د پیښور زلمی د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې خزه لیدلې وه له لوبو وتله. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره میدان ته وځي.
دو نجیب عامر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي. ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداریه مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نور کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان ماشومان بیا د سزا نه بچي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخر کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږیستئ. هندی انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندی چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکن وايي د پاکستان لخوا دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوی ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار جزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پاڼې ولیکنه وايي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونشو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکن د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نشو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلې شي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د شام په کړکې چیرې د هوا د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندیو او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. په دې اړه د مشالیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ د احمد تکل نورو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخه شویګو له ولسمشر حسن روحاني او لخپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمه د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریه کړکیچ د روحاني او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریه پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحاني ته د سوریه لپاره د نړیوالو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د 30 جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د 30 الوتکو د پیرودلو په اړه له روسی چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردوونکو ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو خو اوس ور رسیدلې د اونیزي خبرونې د مشال مرکه او د ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاکتابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړې دي. لیاکتابان چې د بلوچستان سره تعلق لري نوموړی وایي تیرو جنگونو او بدمدۍ موسیقي ته ډیر زیات تاوان رسولی دی او په ځانګړې توګه د پښتو موسیقي ته. دغه مرکه دا واری زموږ خبریال خدای نور ناصر چمتو کړی راځي چې په ګړد وښو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې تاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې پکښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي.
ډیر مننه. د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کوم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي. یو څه دا دي چې موږ د تیر 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اصول کور ووتلو میوزیک سینټران بند سلو سره نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري نو هغه موسیقي ته دغه ور نه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی بندیزونه ولګېدو ازموږ د ډېر نازولې سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبوره سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې دای څه په ورو کې دوه وسره دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی چې کوم زموږ اساسه ده زموږ سرمایه ده دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او د خلکو ته یو دغه کی یو حوصله ورکی چې موږ موسیقي څه ده. دویم دا چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو زما تند نه په ماته ده. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوې لکه په کابل کې ولیکل سوې سلويش کال په خوا زولې د ګل مصطفی جهاد لیکلې خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره و د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین جواک لیکلې افغاني موسیقي په نامه هغه دا سبکونه راخصي د موسیقي ده خو په هغه کې چې ادبي زیات تو موسیقی نه ولا یو کتاب لایک زاده لایک د پرشوت د لیکلی دی فنکار نمبرې هغه کې د پرشوت د سندرغاړو تذکره راخسته ده نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کمه راپیل سوې ده د پښتو موسیقي ریښې له کمه دي د موسیقي هنر څنګه دی زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي په کوم موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس باب اچولی دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې کوم دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی وه سمه د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړې دي 1550 صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو کم کم کوشش وکړې د سي شپږنی عکسونه ما جمع کوې دول سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب قدرت وایس چې د پښتو موسیقي ریشې یا تاریخ لکه مځای را شروع شوی دی لکه مځای لګم داسې وخت معلوم دی تاسو ته چیرونو مطابق کنه
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان پر وا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګوري پیغلې چنګ وای او د دوی ګوتی چې دی په چنګ پرتی دی دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري دا رقم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د مر سره داسې ډبرین انزورونه ستا چې زمر زاړه سازونه لکه شپېلې سوال ارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي خو ما چې کوم د تاریخي رغه راخسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا موسیقي تصاد زشت لودي دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زوی چې کومه دوره را روانه و امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه پاتې چې دا دورې پر سیوی دي بیا لس کاله ما راخستې دي لس سیزې مې راخستې دي د 2015 پورې مې دا تاریخ کې دا راخستې دي په دې کې زموږ ټول لرو بر افغانستان پاکستان په هند کې کوم موسیقي و د سواد پر ریاست کې کوم ولا دغه بابونه ما راخستې دي
ډاکټر صاحبان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلې سي تاسو دا چې کوم څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډیر زیات کار ورته شوی دی پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ شه دوره ورته ویلې سو چا ته کومه دوره ته ویل
د محمد زوی دوره چې د افغانستان کې د کال 1340 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان ښه شوله خو په دې بعد چې کوم امیر شېر علي خان راغلی د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واسي چې لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستل او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده دې ته ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورک دومره خلک وروزلو چې زه په خپل دا غنم چې د پښتو موسیقي بنیاد الته کې شول سو
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په سینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي د لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي د لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې که موږ وګورو کنه دا یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی
پښتانه په موسیقي بیخي ډیر مین دي د کښنی د پیدایښت څخه ونیسي د زوکړې څخه ونیسي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوز دس و و دس و د خوشحالي ورځې سوی په دې کې پښتانه موسیقي اتنه نه کوي سندري وای کښې دي کسړیان دي زموږ ودونه به دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي نه ده چې وای بابولال په ودو کې هم ډول هم سرناوي دا ریواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راشي هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وي فرض کړه ما خپل په کوټه ښار کې لیدلی دی چې د ښځو میلې به کېدی دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سي د غرمې سي د مازیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوې به ویل کېدی د دوی قانونونه به و او یو نارینه نږدې نه سو وتلی دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخلم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وي د سړیانو د جلا وي د سپینږیرو د جلا وي د سنیانو د به جلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې به لا کېدی د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سو لو سردار علي ټکر سو لو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دا کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته به راسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول که دا راسو چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی
محمدین شواک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکئ نو د صرف د څلورو مکتبو ذکر کې وکړئ چې په هغه کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتي دا وه چې په هغه کې په افغانستان کې دی د افغانستان اوسیدونکي وو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړئ چې کوم څه زموږ ریښې راوځي نو ما چې کوم دغه کړی څلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د وو د پکتیا د وو جلال آباد وو کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه تفهم نه ځیناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور
سره تړلی دی او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستی دي او په دې می کار کړی دی
تاسو څنګه کار پې کړی دی څه څه مو راخستی دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړنې وي ما اول د دوی جغرافیه را خسته دي چې دا جغرافیه د دوی ساده بیا د هغه سیمې چې کم د موسیقي موضوعات شری اسناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي می را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کم دی هغه غریزه علاقه ده اله ته چې دی اول ډولو نو دوی با تړون نه کول در وسته پوری هغه ډولو نه چې دی بیا دوی په موسیقي رالو هغه تړون نو وس هم دغه
وس مشهور
مشهور دي کې د ګلزمان سره واخی د حیات ګردیزی پر را واخی عبد الله کرای را واخی یا تور په کې دی بند یا را بند په بند وتل دی تک شایسته سره دا ګد چې کوم راغلی دی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم شپې شو سندریز مکتب لرا سو په شو سندریز مکتب چې دی د دی اغه چې دی پر فلمي موسیقي هم سوي دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوي دی دلته چې کوم کور نه دی تر نه جر نه کور نه دی د کوم ځای سره راخې شي راخستې دی په دی خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو دا سوي دی خپل لغه دی د سواد سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا دیس نه دي چې دغه کړې ده ما یو مختصره خاکه دغه کړې ده دوی مشهور سندرغاړي مې راخستې دي دغه سندرې چې کمې دي او کم سازو سره ویل سي دي او کمې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي په خوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه موسیقي قرار قرار د مکتبو دغه سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنگ یا خاصې دي هغه دغه دي مګر مش په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریښه لري د پېښور زموږ د ریښه لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وړ دي
او کراسو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې مو څه شرح کړی دی
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټولې پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخستې دي په دې مرکو کې چې دي زموږ چې کومې میلې وي په هغه موږ غېدلي یو چې موږ کوم سندرغاړي ځوان دي نه دي هغه مې راخستې دي او په هغه سره موږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټ ترالو پښور ترالو د هغه کم سندرغاړي چې راخېستې دي هغه مندلته کې کړی دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې د پدې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړی ده.
تاسو ته مکتبونه ذکر وکړه کله چې یو نیم کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي دې خواته راوړي د ډیورنډ کرښې دلته په کوټه کې مانه دلته ډېر لوی لوی استادان د موسیقي دلته اوسېده. زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه کنه؟
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګل زمان رالی، حیات ګردیزی رالی، استاد خان کرباغی کورنۍ، ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو. خو بدقسمتي دا وله چې موږ سره نه دی چې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې او نه دی چې ادارې وې سرې شخصي خلکو کې څه ګټه کړې، لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقعه بالکل د لاسه
ورکړهپېښول
نه او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو. ها په ولسي کچه د زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه. زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو. نو هغه داسې طلایي دوره وله چې دا زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه. پېښور کې چې و د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې هغو ته دوی موقع ورکړي، هلته دوی ګډ ارکیسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې، د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه هغه ګټه موږ د دوی وانخیستله.
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای پښتنو د دې سیمې پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو هغه موږ وانخیست. دلته یو پښتنه دام کړ ځکه چې دا کار د اکاډمیو و، دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغوی یو داسې ځای خلاص کړی وای. خو بهره دغه ونه سو اسی به زه پوښتنه وکړم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو که دلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي، په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی، یا اکاډمیو، آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی؟ د هغوی کار د ډاډ وړ دی کنه؟
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت ور معلوم. فرض کړه په خدای خدمتګار ته دی کې به باچا خان سره ډول هات وخت سره و نغاره به سره و دج به کم کړی لتلی اول به نغاره تکول کېدل ډول به وهل کېدی خلک برا وته بیا به د جلسې او تکولې په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کېدی. دغه رقم په سهیلي پښتونخوا کې خان شي چې بازه جلسه و ډول به وتن به هغه خلکو کار وکړي. لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دي سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي، هلته خلک راولي کښېنوي. لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وسلو نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي. چې د تاسې ادارې نه نو چیرې به ځي په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو هغه وخت دغه نو اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې لپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسلو د معاش غم ورسره وسلو، نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد بدل شي، بیا به دوی سي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکرۍ ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي یا په بار ملکو له ځي انجیوګانو کې به کار کوي یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم و. دغه کراته وایه چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دي په دې تړانې؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولای سو. خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړی په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل او د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو اهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو پښتو موسیقي د لوستل خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیگم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دا ننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دي، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نه یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي یا فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګلې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو، دوه دوه یې جوړ کړي وي چې یو په لایبرري کې خوندي وي، یو د سټوډیو لپاره وای. دوی دا سټوډیو والا راواخستي، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغوی به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوس وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره اتریشت ارکسټرا او اتریشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړلو چې هغه خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، هغه سره خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم او دا آوازونه پښتنو ته ورسوم.